السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. تاسو ازادي رادیو ته غوږیست. زه صفی الله ستنګزیم. دا پروګرام د شمشاد زدران په تخنیکي همکارۍ تاسو ته خپرېږي. اوري چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI رئیس کابل ته رسیدلی دی. په دې اړه باندې تاسو ته جزئیات خبرو. د هماري چې د افغانستان مشرانو جرګه د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې تفاهم لیک په عملي کېدو ټینګار لري. نور مهم مطالب هم درته خبرو. خو تر هرڅه مخکې خبرونه د سیمې او نړۍ په خبرونو کې چې وروسته ملالۍ بشیر اوروي دا اوري چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدو لپاره د سوچي ښار ته ورسېده. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یو قانون له لارې پر کوچنیانو د ځینې نومونو ایښودل منع کړل. خو تر هر څه مخکې د افغانستان مهم خبرونه اکرام الله اکرام اوروي.
یو دولتي سرچینه وایي چې د پاکستان د استخباراتو یا ISI رئیس نوید مختار نن کابل ته را رسیدلی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې د روسي مشاورینو د موجودیت په اړه څېړنه کوي او د اداري فساد درنو جرمونو ته د رسیدنې ځانګړې محکمې له لوري په یو علني محکمه کې څلور تنه په 15 کال او شپږ میاشتو تنفیذي بند محکوم شول. بشپړ خبرونه. یو دولتي سرچینه وایي چې د پاکستان د استخباراتو یا ISI رئیس نوید مختار نن کابل ته را رسیدلی دی. یادې سرچینې چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی مختار به د افغانستان د ملي امنیت له مشاور، افغان ولسمشر، د ملي امنیت له رئیس او یو شمېر نورو چارواکو سره وګوري. سرچینه زیاتوي چې امنیتي مسایل او په ځانګړي ډول له تروریزم سره د مبارزې څرنګوالی د افغان چارواکو او د پاکستان د استخباراتو د رئیس د خبرو اصلي ټکی دي. له دې وړاندې د شنبې په ورځ د پاکستان د پارلمان یو پلاوی کابل ته راغی او د افغان ولسمشر په ګډون یې یو شمېر افغان چارواکو سره وکتل. د دې پلاوی مشر ایاز صادق له کابل اسلام آباد ته په رسیدو خبر اعلانو ته وویل چې ډیر ژر به د پاکستان د استخباراتو رئیس د کابل او اسلام آباد ترمنځ د اړیکو د رغولو په موخه کابل ته لاړ شي. د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند په کجکي ولسوالۍ کې د روسي مشاورینو د موجودیت په اړه څېړنې کوي. د دې وزارت وایي دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل ل وخت وړاندې چې په کجکي کې د روسي مشاورینو موجودیت تایید او یا رد کړي، خو وایي چې د حقیقت د موندلو په هدف په دې برخه کې د کشفي ارګانونو څېړنې روانې دي.
دی
وایي په دې برخه کې د دفاع وزارت دقیق کار کوي. که رښتیا همداسې وي نو تاسې پوهیږئ چې د ډیپلوماتیکو او نورو ضروري لارو څخه په ګټې اخیستنې افغان حکومت کار کوي. دا په داسې حال کې ده چې تازه د هلمند کجکي ولسوال عبدالرازق اخونزاده ویلي چې د ډاکټرانو په جامه کې لسګونه روسي مشاورین دغلته وسلوالو طالبانو ته مشورې ورکوي. د ده په خبره دا روسي مشاورین د وسلوالو طالبانو په مجلسونو کې برخه اخلي او دوی ته په دولتي تاسیساتو د حملو د نقشو په اړه مشورې ورکوي. تر دې دمه روسي مقاماتو په دې اړه څه نه دي ویلي. د اداري فساد درنو جرمونو ته د رسیدنې ځانګړې محکمې له لوري په یوه علني محکمه کې څلور تنه په 15 کال او شپږ میاشتو تنفیذي بند محکوم شول. محکوم شوي درې تنه د عزیزي بانک پخواني کارکوونکي او یوې هم صرف ته د عزیزي بانک د درې تنه پخواني کارکوونکي تورن دي چې دغه بانک $2,00,000 په غیر قانوني ډول له بانک وستلی او یو صرف ته ورکړي. خو تورن کسان دا کوي چې دای شخصي پیسې وي. محکمه وایي چې محکوم شوي کسان د استیناب غوښتنې حق لري. او د ننګرهار ولایتي چارواکي وایي چې دغه ولایت په حس کې مینې ولسوالۍ کې د بی پیلوټ الوتکې په یو حمله کې د داعش یا اسلامي دولت ډلې یو سرګروپ او یو ملکی وګړی وژل شوی او 15 ملکیان ټپیان شوي دي. د ننګرهار د ولی ویانا تاولا خوګیانی ویلي چې دا هوایی برید نن له غرمې وروسته د حس کې مینې ولسوالۍ د اوغز غونډۍ سیمه کې په یو سراچه موټر شوی چې لامل یې د یو پونوم د داعش وسلوالې ډلې سرګروپ او موټر چلوونکي چې ملکی وګړي دي وژل شوي او څلور نور ملکی وګړي ټپیان شوي دي. نوموړی وایي ټپیان د جلال آباد حوزوي روغتون ته د درملنې په موخه لیږدول شوي دي. کورنۍ خبرونه پای ته رسیږي. د سیمې او نړۍ خبرونه ملالۍ بشیر وړاندې کوي.
د امریکا یو لوړپوړی ډیپلوماټ تاجکستان ته د خپل سفر پر مهال له چارواکو سره ویني. په دوشنبه کې د امریکا سفارت چارواکو ازادي راډیو ته ویلي چې منځنۍ آسیا ته د امریکا د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر دانیل روزنبلم د تیرې یکشنبې په ورځ تاجکستان ته رسېدلی او سبا د چهارشنبې په ورځ به بیرته امریکا ته ستون سي. ښاغلی روزنبلم له 5 منځنۍ آسیایي هیوادونو قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ترکمنستان او ازبکستان سره د ډیپلوماټیکو اړیکو او په دغو هیوادونو کې د امریکا د جلسه مشري کوي. تاجک چارواکي وای روزنبلم د دوشنبه په ورځ د بیړنۍ کمیټې له چارواکو سره وکتل او د طبي پیښو د مخنیوي په اړه خبري وکړي. د خبرو تمرکز د کمیټې د تخنیکی وړتیاو پر پرمختګ وو. منځنۍ آسیا ته د روزنبلم سفر په داسې حال کې دی چې د امریکا د مرکزی قوې قومندان جنرال جوزف وتل هم د اپریل په 15مه د هیواد ته سفر وکړ. د تاجکستان ولسمشر امام علي رحمان دفتر وایي د اوتل د سیمیز امنیت او ثبات په خاطر د نظامی همکاریو په اړه خبرې وکړې. یا دفتر ویلي چې امام علي رحمان او جوزف وتل له افغانستان سره پر پوله د تاجک سرحدي ځواکونو د وړتیاو زیاتولو او همکاریو په اړه هم خبرې وکړې. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدو لپاره د سوچی ښار ته رسیدلې ده. دواړه مشران به نن وروسته د پوتین په کور کې د جیشل هیوادونو د سرمشریزې په اړه خبرې کوي چې ټاکل شوې ده په هامبورګ کې د جولای په 1 او 8 نیټه جوړه سي. دا یو ورځنی سفر روسیې ته د مرکل وروسته له هغه دوهم سفر دی چې روسیې د 2014 کال په مارچ میاشت کې کریمیا له اوکراینه جلا کړه او په خپله خاوره پورې ونښلوله. د مرکل ویاند ویلي چې دا به همداراز د اوکراین او سوریې د کړکیچونو په اړه هم بحثونه وکړي. په سیول او واشنگتن کې پوځي چارواکي وایي د توغندیو د مدافعې هغه سیستم چې متحده ایالاتو په جنوبي کوریا کې ځای پر ځای کړی او چین او روسیه یې سخت په غوسه کړی دی فعال شوی دی. د جنوبي کوریا او امریکا پوځي چارواکي وایي په لوړه ارتفاع کې دغه دفاعي سیستم دا توان لري چې د شمالي کوریا هر ډول توغندي یا اټومي برید کشف او شنډ کړي. ټاکل شوی و چې دا سیستم د 2018 کال په پای کې فعال شي. په تاجکستان کې به د ګاونډي ازبکستان 15 ورځنی کلتوري جشن جوړ سي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د مستبد ازبک ولسمشر اسلام کریموف تر مړینې وروسته د اړیکو بیرته ښه کېدل څرګندوي. د تاجکستان د کلتور وزارت نن وویل چې دغه هیواد به د ازبکستان کلتوري ورځې د میله نهمې تر 14مې ولمانځي. دا لومړی ځل دی چې د دواړو هیوادونو د 1991 کال د شوروي اتحاد د سقوط په پایله کې تر خپلواکۍ وروسته لمانځي. په دې جشن کې به مخکښ ازبک هنرمندان ګډون کوي او ازبک فلمونه او هنری ټوټې به په دوشنبه او قرغون تیپه کې نندارې ته وړاندې سي. د اپریل په 6مه په ازبکستان کې جوړ شوي توکي په دوشنبه کې نندارې ته وړاندې سول او د 15 میلیونو ډالرو په ارزښت تاجک او ازبک چارواکو ترمنځ د سوداګرۍ قراردادونه لاسلیک سول. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د یو قانون له لارې پر کوچنیانو د ځینې نومونو ایښودل منع کړل. پوتین پرون دغه قانون لاسلیک کړ چې له مخې پر اعدادو، ګرامري نښو، شکنځلو او په نومونو کې پر القابو بندیز لګیږي. په دغه قانون لومړی ځل تیر کال بحثونه پیل شول چې په اپریل میاشت کې پارلمان تصویب کړ. په روسیه کې مور او پلار د کوچنیانو لپاره د نومونو په انتخاب کې تر هیڅ محدودیت نه و لاندې او چارواکو نسو کولای د ثبت په خاطر هیڅ نوم رد کړي. دغه قانون ځکه جوړ شو چې په 2002 کال کې چارواکو د یوه کوچني د نوم ثبتولو څخه ځکه ډډ وکړه چې مور او پلار یې داسې نوم پر ایښی و، بوخ RVF 0602، چې معنا یوه د ورونین او فلورینا په کور کې د 2002 کال د جون په 16مه انسان غوندې بیولوژیکي شی زیږیدلی دی.
خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼې www.azadiradio.com باندې لیدلی شئ. تازه د پروګرام مطالبه ته په دغه پروګرام کې دغه مهم مطالبه اوري. د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI رئیس نوید مختار کابل ته تللی دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي په پسرلنۍ او خالد عملیاتو کې ځینې لاسته راوړنې کړي دي.
فارس ولایت کې یو ویشت عملیات پلان کړی او سلهاو نفر د دوی د قمانډارانو څخه د منځه تللی.
نن د القاعده شبکې د پخوانی مشر اسامه بن لادن د وژنې له شپږم کال سره برابره ده. القاعده ډله په افغانستان کې اوس په کوم حال کې ده؟
په افغانستان کې د داعش ظهور دې ته زمینه مسایل اکثره چې القاعده دې په پټه توګه او له دې پرته چې خلکو پام ورته وشي خپل فعالیت اموخته یوسي.
د غیر مسؤولو وسلوالو ګروپونو بې وسلې کول او منحلول څومره ممکن دي؟
زه فکر نه کوم چې فعلی د وحدت ملي حکومت دونه قادر وي چې دا غیر مسؤول مصالح خلک دي. حتی په مرکز کې د خلی سره کې په ولایت کې خو بهش لري خبره ده.
دا په هر ځای کې چې ونیولی شي بندیان شي قانون منګول د اوس پری بیاشت تر شاد څوک ولاړ و.
دغه بحث افغان حکومت ته دغه بحث ګلبدین حکمتیار په راتلو سره او دا چې د هغه په ری مربوط څومره ګروپونه دي او څنګه به منحل کیږي په دې اړه شوی دی. راز لومړی مطلب ته د پاکستان استخباراتي ادارې ISI رئیس نوید مختار کابل ته تللی دی. د افغان حکومت یو سرچینی ازادي رادیو ته تایید کړ چې ښاغلی مختار او ورسره پلاوی کابل ته رسیدلی دی. د پاکستان د استخباراتي ادارې رئیس کابل ته ایاز صادق په مشرۍ دغه هیواد د پارلمان د یو پلاوی تر سفر وروسته تللی دی. نسیم شفق همداسې به د کابل په سټوډیو کې دی او په دې اړه جزئیات راټول کړي دي.
سلام وړاندې کوم. بلې، ځینې دولتي منابع وایي چې د پاکستان د استخباراتو رئیس نوید مختار نن له غرمې وروسته کابل ته راورسید. یوې معتبرې حکومتي منبع چې وی نه غوښتل نوم یې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی مختار به د افغانستان د ولسمشر د ملي امنیت له سلاکار محمد حنیف اتمر، د افغانستان د ملي امنیت له عمومي رئیس محمد معصوم ستانکزي او ځینو نورو چارواکو سره وګوري. دې منبع همداراز وویل چې د دواړو خواوو ترمنځ به خبرې تر ډیره پر امنیتي مسایلو په تیره له تروریزم سره د مبارزې پر سرنګوالي متمرکزی وی. تر دې وړاندې د پاکستان د پارلمان یو پلاوی هم د شنبې پر ورځ کابل ته راغی او له ولسمشر غنی د افغانستان د ملي شورا له مشرانو او یو شمیر غړو او همدارس له ځینو نورو افغان چارواکو سره ولیدل او د دواړو هیوادونو د اړیکو په اړه ورسره خبرې وکړې. د پاکستان د دې چارواکو تګ راتک په داسې حال کې کابل ته پیلېږي چې په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې تر بل هر وخت خرابې شوې دي. افغانستان پاکستان تورنوي چې د تروریزم پر ضد جګړه کې رښتینی هم کاری نه کوي او په خپل خوره کې د تروریستانو مرکزونه نه تړي، خو پاکستان تل دا تورونه رد کړي. د پاکستان د پارلمان رئیس ایاز صادق چې کابل ته د پارلمان د راغلي پلاوی مشري کوله، په بیرته تک کې په اسلام آباد کې خبریالانو ته ویلي چې د دوی سفر کابل ته ښه نتایج درلودل او دوی هڅه کوي چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې چې ډېرې خرابې شوې بیرته ښې شي. د ویلي وو چې ډېر ژر به د پاکستان د استخباراتو رئیس نوید مختار کابل ته ولاړ شي. د همدارز د افغانستان د حکومت اجرایی رئیس ډاکټر عبدالله ته بلنه ورکړي چې پاکستان ته ورشي. د افغانستان د اجرایی ریاست ویاند مجیب الرحمن رحیمی هم تایید کړي چې ښاغلی عبدالله به په نږدې راتلونکي کې اسلام آباد ته ولاړ شي.
بله، ډېر زیاته مننه کوم نسیم شفق، چې کابل ته د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI د رئیس نوید مختار د سفر په اړه موږ سره وروستي جزئیات شریکول. نوید مختار نن کابل ته خپل پلاوی سره یو ځای رسیدلی دی. په همدې اړه باندې یو لاند بحث لپاره د کابل پانتون استاد او سیاسي چارو کارپو ښاغلی نصرالله ستانکزی د ټلیفون په لاین دی. مننه استاد چې په لاین کې پاتې شوی. مهرباني وکړئ دا کووی اوریدونکو ته چې څه باعث شول چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI رئیس کابل ته راشي. تاسو
په پاکستان کې اکثرا د بهرني شخص کورنۍ د پاکستان او سلاس په تیره بیا د ISI
بله استاد، ستاسو غږ مکتسم نه راځي، که لطفا لږ ځای ته تغییر ورکړئ بیا به هم ستاسو دغه خبره واورو. مهرباني وکړئ.
چې پاکستان کې اساساً پوځ سیاست لري او مناسبات دغه حد ته رسېدلي دي چې باید دومره کړکېچن شوي دي چې تېره بیا د اسلام آباد د ناوړه سیاستونو په نتیجه کې چې باید اقدام وشي. کله چې تاسو راپور کې هم وویل شول یو ستر پلاوی له پاکستان افغانستان ته راغلی وو او د وضعیت له جاج اخیستو وروسته بعد اوس دغه پوځي چارواکی یا استخباراتي چارواکی افغانستان ته راځي. څو دلایل کېدای شي. یو دا ده چې وضعیت پاکستانیانو ته نور هم زغملو وړ نه ده، هغلته هیاتمال کړي پاکستان د حکومت په دې په دې اړه. او له بلې خوانه سره دا ده چې د افغانستان مسله د ملي مناسبات د پاکستان موقف د هر وخت تېرېدو سره تبدیل کړي. پاکستان فکر کوم د دغه حساسیتونو په درک سره غواړي چې یو ځل بیا هم خپلو دوه حرکاتو سره زما ځانته کمایي چې یا په بل عبارت ووایم چې د موقع استفاده وکړي او یو بل سیاسي معاشات ترسره کړي.
بله استاد، څه فکر کوي د امریکا ملي امنیت سلاکار مکماستر کابل ته راغی، ورسره لغه اسلام آباد ته لاړ، د پاکستان د خبراتي ادارې رئیس سفر هم د تر هغه سفر وروسته کابل ته کیږي، څه فکر کوي مکماستر به څه ویلی وي او څنګه به د پاکستان په دریز کې تغییر راغلی وي؟ آیا دغه دریز به رښتیا هم تغییر شوی وي که څنګه؟
زه فکر نه کوم چې د پاکستان ستراتیژي کوم بیر لوی بدلون راغلی وي. اما په امید اول ویل سنترالایوال چې څنګه چې مخکې ما اشاره وکړه د امریکې د متحده ایالاتو اظهار هم په دې اړه باید له نظره ونه غورځوو، او همدارنګه د کابل سخت دریځ د پاکستان په وړاندې چې عملي اقدامات ترې غواړي دا هم کېدای شي د دغه سفر د تشویق لپاره یوه لاره وي.
یو څه بل چې افغان حکومت تل ټینګار کړی چې مخامخ له پاکستانی چارواکو سره به په دې مسلې باندې خبرې کوي، او هلته چې پوز واکمن دی نو د نوید مختار راتګ به څنګه دغه فرصت افغان حکومت ته ورکوي چې خپل غوښتنې او خپل دریز په نیغه باندې ورته مطرح کړي؟
زه به کوم چې افغان حکومت خپل موضوع باید مخکې له پاکستانیانو ته څرګند کړي دي، اما دا ورته دی چې هغه جدی مسائل او ستراتیژیک مسائل چې د افغانستان د امنیت پورې تړاو لري، او همدارنګه هغه مداخله چې تېری چې پاکستان یې زده کوي، افغاني چارواکي باید دغه پاکستاني مقام ته اجازه ووایي.
بله، ډېره زیاته مننه کوم د کابل پوهنتون استاد او د سیاسي چارو کارپو نصرالله ستانکزی و چې کابل ته د پاکستان د استخباراتي ادارې د رئیس نوید مختار د همدانن سفر په اړه باندې لمونږ سره خپل تحلیل شریک کړ. تاسو کولی شئ دغه مرکه ورسته په ویب سایت باندې هم واورئ، www.azadiradio.com آدرس دی.
ازادي راډیو د به طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
قدر من اوریدونکو اوس هم رازو د دفاع وزارت یو راپورته ده. افغانستان دفاع وزارت وی د خالد په نوم پیل شوی عملیات په جدیت او بریالیتوب په مخ روان دی، او د پاموړ لاسته راوړنې هم لري. دغه وزارت مرستیال ویاند محمد رادمنش د سیشن بپورز ازادي راډیو ته ویل په دغه عملیاتو کې د قومندانانو په ګډون لزګونه وسلوال مخالفین وژل شوی دي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د رحمت الله افغان پر ریپورت کې.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د خالد پنوم په پیل شویو عملیاتو کې تر اوسه لسکونو وسلوالو مخالفانو ته مرجوب لاړولې، او د دوی د سوق او اداري مرکزونه او دغه شان د مین جوړولو فابریکې یې ویجاړې کړې دي. د دغه وزارت ویان محمد رادمنش د سشنبه پورز ازادي راډیو ته وویل چې دا محل دغه عملیات په شپاړسو ولایتونو کې روان دي.
په سلهاو نفر د دوی د قومندانانو څخه د منځه تللی، او په لسهاو د سوق ادارې محلات او د دوی د میدونو فابریکې د منځه تللی ده.
ویل کیږي چې په هغو ولایتونو کې چې عملیات روان دي، هلمند، ننګرهار، بدخشان او روزګان ولایتونه شامل دي. د افغانستان دفاع وزارت دوه اونۍ وړاندې د خالد په نوم په سرلنی پوځي عملیات پیل کړل. د دغه وزارت د لوی درستیز لومړی مرستیال مراد علي مراد ویلي دي چې دغه عملیات لا ځان سره قوي هوایی او توپچی ملاتړ هم لري، او په بشپړېدو سره به یې هغې سیمې چې د حکومت له واکه وتلې بیرته د حکومت په کنټرول کې راسي. په ورته وخت کې د ولسي جرګې د کورنۍ امنیت کمیسون وایي چې په دغه ډول عملیاتو کې د افغان ځواکونو د قربانیانو په پرتله لاسته راوړنې کمې دي. د دغه کمیسون غړي سالم محمد صالح ازادي راډیو ته وویل هغه سیمې چې حکومت یې په عملیاتو کې نیسي د ساتلو لپاره یې ځانګړی پروګرام نه لري.
شک نشته اردو یا پولیس په ډېره زیاته قرباني ورکړې ده، سره ورنه ډېره کمه ده، کوم ځای کې دوی ونیسي بیرته ساتلی نه شي، د ساتلو لپاره پروګرام نه لري. نو زما په نظر باندې تر اوسه پورې دې کوم اعلان کړل دی، داسې خاص تصور نه لرو.
دا په داسې حال کې ده چې په 1906 نویم کال کې افغان حکومت د وسلوالو مخالفانو پر وړاندې د شفق او په ژمي کې د شفق دو په نوم عملیات لرل. بلخوا وسلوالو طالبانو د جمعې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې د منصوري په نوم یې خپل په سرلنی عملیات پیل کړل، خو د افغان حکومت یوه سرچینه وایي چې وسلوالو طالبانو د منصوري په نوم په سرلنی عملیاتو کې د دوی ترمنځ په جګړه کې د مالی لګښتونو پر سر د اختلافونو له امله درولې دي. هغه ادعا چې د وسلوالو طالبانو د ویان ذبیح الله مجاهد له لوري ایراد شوې ده. بلخوا د پوځي چارو کارپو باري اریسټینګار کوي چې بهرني همکار او لارښود ځواکونه باید له افغان ځواکونو سره په ځانګړي ډول د استخباراتو په برخه کې بشپړه همکاري وکړي.
بهرني همکاران باید که د لارښوونې په برخه کې وي، که د ګډون په برخه کې وي، یا نور مکمل همکاري وکړي. د دوی استخبارات قوي استخبارات دي، استخبارات باید افغان قواوي په وسیله پیمانه باندې بهرمن شي.
ښاغلی اریسټینګار کوي چې د افغان ځواکونو پر رهبرۍ او قومنده کې باید لازم اصلاحات راوستل سي، او د ملي اردو د اکمالاتو په برخه کې د فساد مخه ونیول سي. کنه نو د هغه په وینا له دې پرته به د خالد په نوم عملیات هم د شفق یو او شفق دو عملیاتو په څیر د پام وړ لاسته راوړنې ونه لري.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو ووري.
د امریکا متحده ایالاتونو ویلي د روان میلادي کال تر پایه به په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش ټول سخت دریځ وځپي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو ویاند هم ویلي اوس د دغې ډلې د وسلوالو شمیر شاوخوا 800 ته راکم شوی. یو شمیر کارپوهان بیا دې ته خوشبین نه دي چې داعش به په دې موده کې په بشپړه توګه وځپل شي. نوریاس نوري په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د امریکا د ولسمشر ډونالد ترامپ اداره په دې ورځو کې د افغانستان د جګړې په اړه پر خپلې نوې ستراتژۍ کار کوي، که څه هم تر اوسه وروستۍ پریکړه نه ده شوې. خو د راپورونو له مخې افغانستان ته د نویو له 3000 نه تر 5000 امریکایي سرتیرو د استولو په اړه بحثونه دوام لري. افغان امنیتي ځواکونه روان کال د وسلوالو طالبانو د مخ په زیاتېدونکو حملو تر څنګ د اسلامي دولت ډلې یا داعش چې فعالیتونه یې تر ډېره د افغانستان پر ختیځ متمرکز کړي له لوري هم له امنیتي ځواکونو سره مخامخ دي. د امریکا متحده ایالات هیله مند دی چې دغه ځواکونه به د روان 2010 میلادي کال تر پایه په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه له منځه یوسي. د خراسان ولایت په نوم د داعش ډله د 2015 کال په لومړیو کې د افغانستان په ختیځو سرحدي سیمو کې راوټوکېده. خو په افغانستان کې د ناتو او امریکایي ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان نیکلسن ویلي چې په 2016 کال کې داعش ډېره وځپله او د دې ډلې په لسګونو قمندانان په ختیځو سیمو کې د عملیاتو په جریان کې ووژل. د ننګرهار پاچین ولسوالۍ کې د داعش پر سمتو د امریکا د تر ټولو ستر غیر اټومي بم غورځول هم د داعش د ډلې د ماتولو د عملیاتو یوه برخه بلل شوې ده. امریکایي چارواکو ویلي چې په دې حمله کې د داعش د مهمو قمندانانو په ګډون د دې ډلې له نوي زیات سخت دریځي وژل شوی دی. فرانس پرس خبری آژانس په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د یوه ویاند تورن بل سلوین له قوله ویلي دي په افغانستان کې د داعش د وسلوالو شمیر چې یو وخت د 2500 او 3000 تنو ترمنځ خودل شوی و ډیر راکم شوی او اوس شمیر له 800 زیات نه دی، ځکه ډیرې وژل شوي یا هم لیک پریښي دي. هغه ویلي چې روان میلادي کال ښه فرصت شته چې دغه ډله له منځه ولاړه شي. خو د امنیتي او پوځي چارو کارپو او د افغانستان د ملي اردو پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل وایي دغه مهال ویش یو څه خوشبینانه دی. هغه له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د داعش ماتول زیات وخت ته اړتیا لري.
همي جایی که سرحد افغانستان با پاکستان در دو طرفش
په دغه ځای کې چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله ده، داسې لارې شته چې نه د افغانستان حکومت پرې زیات نفوذ لري او نه هم د پاکستان حکومت. د افغانستان دولت پر ټول هیواد کنټرول نه لري او دې ته په پام سره د ډیورند د کرښې په اوږدو کې د دغې چریکي او تروریستي جګړې تعقیب اسانه کار نه دی. یو کار چې کیدای شي کامیاب وي هغه دا دی چې که افغان او نړیوال ځواکونه وکولی شي په پاکستان کې د سخت دریځو وسلوالو اصلي مرکزونه له منځه یوسي. که څه هم پاکستانی چارواکي وایي چې په پاکستان کې د اسلامي دولت ډله یا داعش حضور نه لري، خو رویټرز په وروستیو کې وویل چې داعش وسلوالو په پیښور کې د مولوي محمد داود په نوم د طالبانو یو مشر په وروستیو کې په ډزو وواژه. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د اسلامي دولت ډلې یا داعش ځپل د خپلې بهرنۍ پالیسۍ په سر کې ځای کړی ده. بل روجو چې له دیموکراسۍ د دفاع په ټولنه کې مسایل څېړي وای، په افغانستان کې د داعش د خراسان څنګه ماتول به د امریکا لپاره یو بریالیتوب وي، خو د ده په باور په دې هېواد کې طالبان او د هغوی ملاتړې القاعده به بیا هم یو لوی ګواښ وي. وسلوالو طالبانو هم د منصوري په نوم نوي پسرلني عملیات پیل کړي چې په هغو کې به افغان او د ناتو په مشرۍ د نړیوال ائتلاف ځواکونه د حملو لپاره په نښه کوي. خو ناتو چې په اوس وخت کې په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ په ماموریت کې له 10000 زیات پوځیان لري ویلي چې پرې به نږدې چې افغانستان بیا د ترورستانو په امن ځای بدل شي.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغانستان مشرانو جرګې د افغان حکومت او حزب اسلامي ترمنځ د سولې تفاهم لیک په عملي کېدو ټینګار کړی. د دغې جرګې غړي د سه‌شنبې په ورځ ویل حکومت له خوا د حزب اسلامي د 13 مهمو زندانیانو ګرځول د تفاهم لیک خلاف عمل دی، خو افغان حکومت ویل له حزب اسلامي سره د سولې د تفاهم لیک د ټولو موادو عملي کولو ته ژمن دی. ناجي صاحب په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د افغانستان مشرانو جرګه پر حکومت او حزب اسلامي غږ کوي چې د سولې تفاهم لیک ته ژمن پاتې شي. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار د سه شنبه په ورځ د حکومت لخوا د حزب اسلامي د یو شمیر بندیانو د نه خوشی کېدو په تړاو وویل هر هغه غاړه چې د دوی ترمنځ د سولې له شوي تفاهم لیک څخه سرغړونه کوي سولې ته ژمن نه دی.
تفاهم نامه او هغه څه چې د دوی ترمنځ کوم توافق لاسلیک شوی پاره کې ټول اړخونه ذکر شوی دي، دواړه خواوې باید هغې ته ژمن شي او دغه توافقنامه د حکومت په خوښه او د حزب اسلامي په خوښه ترسره شوی. هر هغه څوک چې د هغې توافقنامې نه سرغړونه کوي هغه سولې ته ژمن نه ده.
سره له دې چې ټاکل شوې وه د دوشنبې په ورځ د حزب اسلامي نه شپېد بندیان خوشي شي، خو حزب اسلامي وایي په وروستیو شیبو کې حکومت د دیارلسو مهمو زندانیانو نومونه له لسته ایستلي دي. ویل کېږي چې ولسمشر غني تېره ورځ د حزب اسلامي د دغو بندیانو د خوشي کېدو فرمان هم لاسلیک کړی و. د مشرانو جرګې د سه شنبې ورځې په عمومي ناسته کې د نورو سناتورانو تر څنګ زلمي زابلي د حکومت دغه اقدام له حزب اسلامي سره د شوي تفاهم لیک خلاف یاد کړ.
فکر کوم چې توافقنامه غلط کار دی. دوی به اول په توافقنامه باندې ډېر دقیق فکر کړی وای چې کوم مابوسین قابل د رعایت دي کوم نه دي. اوس چې هغه توافقنامه سره ده حکمتیار صاحب راغلی دی، هغه پخپله وایي چې زه هیڅ موقف نه غواړم، زه د سولې دپاره راغلی یم، او بیا موږ تاسو په دوو بندیانو باندې بېرته هغه دې ته مجبور کړو چې نور مخالفین بیا د سولې دپاره یا زموږ توافقنامو دپاره مشکوکې کړو.
تر دې وړاندې بیا حزب اسلامي رسنیو ته ویلي چې د بشري حقونو د خپلواک کمیسون او د دغه کمیسون د مشرې سیما سمر د مداخلې له امله د دیارلسو بندیانو نومونه له فهرسته ویستل شوي دي. د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسون تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي، خو د افغانستان جمهوري ریاست وایي له حزب اسلامي سره د شوي تفاهم لیک ټولو موادو عملي کېدو ته ژمن دی. د جمهوري ریاست مرستیال ویان د واخان مینپال په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
حکمتیار صاحب نوم ایستل تور لیست وو، نورې ستونزې ډېرې وړې دي او دا حل کېدونکې دي او دولت د دغې توافقنامې ټولو موادو عملي کولو ته ژمن دی.
دا مهال د حزب اسلامي ټول 2500 غړي د حکومت په زندانونو کې بندیان دي، او د دغو بندیانو خوشي کول له حزب اسلامي سره د حکومت د سولې تفاهم لیک مهمه برخه جوړوي. په ورته وخت کې یو شمېر سناتوران خبرداري ورکوي که چیرې افغان حکومت له حزب اسلامي سره د سولې هوکړه لیک په بشپړه توګه عملي نه کړي، نورې مخالفې ډلې به زړه نه کړي چې له حکومت سره سولې ته حاضر شي.
اسامه بن لادن چې څه باندې 14 کاله د امریکا د فدرالي پولیسو تر تعقیب لاندې و، له نن شپږ کاله مخکې د پاکستان په ابتاباد ښار کې د امریکایي ځواکونو د عملیاتو پر مهال ووژل شو. په تېرو شپږو کلونو کې دا شبکه په افغانستان کې په کوم حالت کې وه؟ په دې اړه تفصیل له احمد شیبر په ریپورټ کې.
القاعده شبکه اوس هم په افغانستان کې فعاله ده، خو دا شبکه تر پخوا کمزورې شوې ده. د دې شبکې د ضعف یو علت د کتونکو په باور دا دی چې له نن یو نیم کال مخکې د کندهار په شورابک ولسوالۍ کې د دوی دوه لوی کمپونه له منځه یوړل شول. د افغانستان د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز څیړونکی حکمت الله اعظمي د دغو کمپونو په اړه وایي.
د افغانستان په تاریخ کې د القاعده تر ټولو غټ کمپونه وه. یو زما ملګری چې په دې عملیاتو کې برخه درلودل، نو هغه راته چې دا د تازه نه و جوړ شوی، یعنی داسې ښکارېدل چې دا د کلونو غوې وه. او افغانستان دولت او یا خارجان او استخبارات احوال نه پاتلودي. نو د دې عملیاتو دوه ورځې تقریبا جریان درلودي چې دی ویل کېدل د 200 القاعده لوړ پور چارواکي او غټ کمانډانان یې پکښې کې یا وژل سول او یا مونیول سول. په دې کې یو شی چې زه درته دغه معلومات په بنیاد چې ما دلرم د سره شریکولای سم چې اکثره خارجان وو او شزي او ماشومان هم پکښې کې وو.
د شورابک د عملیاتو په ترڅ کې دا خبر هم ورکړل شوی چې امریکایي او افغان ځواکونو د القاعده شبکې په دغو کمپونو کې بهرني پاسپورټونه، د جعلي اسنادو د جوړېدو وسایل، لپټاپ کمپیوټرونه، ډیجیټل کمرې، موبایلونه، جعلي کارتونه او یو شمېر نور وسایل ترلاسه کړل. د القاعده شبکې مؤسس اسامه بن لادن چې په 1990 کال کې له پوهنتون فارغ شو پاکستان ته ولاړ. د شتمن وو، نو په خپلو پیسو یې له افغان مجاهدینو سره چې د شوروي اتحاد د ځواکونو پر ضد جنګېدل مرستې وکړې. د په پاکستان کې د ټولو هغو کسانو لپاره چې د جګړې لپاره ځانونه تیاروي د روزنې کم جوړ کړ. القاعده دومره پیاوړې شوه چې د متحده ایالاتونو په باور په 1983 کال کې په تانزانیا او کینیا کې د امریکا پر سفارتونو په حملو کې لاسو. تر هغه وروسته د شبکې په 2000 لومړي کال کې د سپتمبر په 11 په نیویارک او واشنگتن کې حمله وکړه. د سیاسي چارو د کتونکو مجيب المر په باور تر هغو چې د دې شبکې مشر ژوندۍ وو د شبکې ته نړیوالو د ډیر جدي خطر په سترګه کتل خو په افغانستان کې د داعش لره منسکېدو سره له القاعده څخه توجه اوښتید
په افغانستان کې د داعش ظهور د تزګنار مسایل کړ چې القاعده دې په پټه توګه او له دې پرته چې خلکو په مو سره وسی خپل فعالیت امخ ته یوسی نو القاعده اوس د پامه غورځېدلې ده اما د بیا یې کېدو په حال کې ده او وړي چې نړیوال جهاد کامیاب شي اوسره فعالیت په آسیا کې او د آسیا په جنوب کې اوسره فعالیت یوازې افغانستان او پاکستان پورې نه محدودېږي بلکې په روسیې کې دوی په هند کې هم خپل فعالیتونه شروع کړي دي او هلته یې سربازګري پیل کړې ده
په ریپورت کې مو د القاعده شبکې د اوسنی وضعیت په اړه باندې جزئیات وریدل د ریپورت سبا ورځ هم د ازادي راډیو په خبرونو کې اوریدل شي او په ویب سایټ به هم در تخپور کړو اوس په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې شوې ملالۍ بشیر سټوډیو ته راغلی څو لنډ خبرونه وایي
د افغانستان دفاع وزارت وایي د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې د روسیې مشاورینو د موجودیت په اړه څېړنې کوي دفاع وزارت وایي د وسلوال مخالفانو پر ضد د خالد په نوم د پیلسوي عملیاتو په ترڅ کې لسګونه مخالفینو ته مرګ ژوبله اوښتې ده د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي له نوې ټکنالوژۍ څخه په ګټه اخیستلو به د راتلونکو انتخاباتو شفافیت تضمین سي د امریکا یو لوړ پوړی ډیپلومات تاجکستان ته د سفر پر مهال له چارواکو سره ویني د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل د روسیې له ولسمشر ولادیمیر میر پوتین سره د لیدو لپاره د سوشي ښار ته ورسېده او په تاجکستان کې به د ګاونډي ازبکستان 15 ورځنی کلتوري جشن جوړ شي
خبرونه تفصیل زموږ په ویب پاڼه www.azadiradio.com باندې لیدلای شئ همدارس facebook.com/azadiradio ته هم سرور ښکاره کړئ هلته تازه خبرونه لویږي اوس ورزو د سپورت نړۍ خبرونه ته چې مرزي احمد زی ویلي
د سپورت ورځنی هنداره
د افغانستان د کرکټ بورډ مسولین وایي چې د کرکټ د ملي لوبډلې درې لوبغاړي د کرکټ د نړیوالې شورا په نوي درجه بندۍ کې د نړۍ د لس لوبغاړو په کتار کې راغلي د کرکټ بورډ مرسیال عزیز الله فضلی د سه شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې محمد نبی عیساخیل د آل راونډرانو په کټګوري کې درې مقام اخیستی
خوشبختانه د ICC ممبر نه یا د دومې درجې غړي واد افغانستان د چترې لوبغاړي په لس هغه بهترینو آلونډرانو او بیټسمنانو کې راغلي دي چې هغه یو محمد نبی ساحل دی او سره راشد ارمان او شهزاد محمدي
خغلی فضلی وای چې شهزاد محمدي د شل اوریز لوبو د توپ وهنې په کټګوري کې وم او راشد ارمان د اورزنی لوبو د توپ چونې په کټګوري کې 15 مقام خپل کړی د شاین اسمی لوبډلې ته د فوټبال د غوړ لیگ په انتخاباتي سیالۍ کې نن د سفیر او د پنچیر ځوانانو لوبډلو ترمنځ سیالۍ 2-2 پر وړاندې مساوي پای ته ورسیده د کابل د فوټبال فدراسیون مرستیال عبدالبصیر قیومی د سه شمې پورز ازادي راډیو ته ویل چې اوس مال د فروزی او استقلال د فوټبال لوبډلو ترمنځ سیالۍ روانه ده د دغو سیالۍ په لړ کې تیر ورځ سره میاشت د اردو ځوانانو ته یو د سفر او د غراس اتحاد او مرخیل سره مساوي شول د ایناس مې لوبډلې ته د فوټبال د غوړ لیگ انتخاباتي سیالي د کابل د لاس لوبډلو ترمنځ د سفر په 15 مپیل شوی او تر ولسمې دوام کوي او د اروپا د اتل ولی لیگ په لړ کې نن شپه ریال مادرید او اتلتیکو مادرید د فوټبال ټیمونه سره لوبه کوي دغه لوبه نن شپه د کابل پر وخت د شپې 11:15 د اسپانیا د سانتیاګو برنابو په لوبغالي کې ترسره کیږي د ریال مادرید د فوټبال ټیم د یو تیم امتیازونو په درلودو سره په جدول کې دوهم ځای لري د خبرونو پای
سپورتي خبرونه مو واوریدل افغان حکومت وی کابل ته د ګلبدین حکمتیار ل راتک سره سم به دغه غوند پوزي تشکیلاتو د منحلي دوه بي وسلي کولو بهیر پیل شي په داسال کې چې په افغانستان کې د ګڼو نورو غوندونو او تنظیمونو په وړاندې هم د وسلو د لرلو تور نشته دا پروسه څنګه تر برلې توبه رسیدل شي زمونږ همکار یوسف خان زدران په همدې اړه یو بحث شمتو کړي چې تاسو اوریدو تر ابولم او تر هغه ورسته د ازادي اوریدونکو پروګرام خبريږي
د غیر مسوله وسلوالو بي وسلې کول د تیرو 15 کلون رئیس د افغان حکومت یو مهم هدف وو. خو په دې اړه شکایتونه لا هم پر ځای دي چې غیر مسوله وسلوال او ځینې ګوندي تنظیمي ډلې په خپل حال پاتې دي. په دا سال کې چې د افغانستان په شمالي ولایتونو کې د جمعیت او جنبش ګوندونو له لوري د مسله فعالیتونو راپورونه په کراتو خپره شوي، تازه د سولې د پروسې سره د حزب اسلامي یو ځای کېدو دا اندېښنې لا ډېرې کړې دي. خو له دې ټولو سره حکومت ټینګار کړی چې د حزب اسلامي لغړو وسلې او مهمات راټولوي. په داسې حال کې چې د کورنیو چارو وزارت پخواني چارواکي د غیر مسوله وسلوالو څخه د وسلې د راټولولو په برخه کې د دوګونی چلند تورونه نه ردوي، دا موضوع څنګه حلیدونکې ده؟ زه یوسف زدران یم چې په روان دغه بحث کې به د خپلو ګرانو میلمنو هر یو د اجرایي رئیس سلاکار وزیر بخت محمد زدران او د مشرانو جرګې د شکایتونو د کمیسیون لغړی زلمی زابلي سره په همدې اړه بحث ولرو. زابلي صاحب، په پیل کې تاسو ته راځم چې شاید په دې اړه تر ټولو ډېر شکایتونه تاسو ته رسېدلي وي. په ټوله کې د وسلو په اړه هم تاسو راپورونه او د خلکو شکایتونه لرئ. اوس یو مهمه موضوع دا ده چې حکومت ټینګار کوي حزب اسلامي باید غیر مسله شي، لاغي ورسته بیا ممکن ګڼې نورې خبرې موجودې وي. په داسې حال کې چې د کورنیو چارو وزارت پخواني چارواکي دوګونی چلند نه ردوي، اوسنۍ دغه موضوع ته په کوم نظر کتلی شي؟ وضعیت څنګه دی؟
ډېر شکر اول تاسو ته، بیا د جنایي وزیر صاحب ته او ټول اوریدونکو ته. زه به دا درته وایم چې په لنډو ټوکې چې د هغه د سیاسي حزبونو مشتاسي نافذ قانون لرو، 15 مادې دی. په 1983 کال کې په 15 دسمبلي انشاء الله کمې غلط کړي دا نافذ سوي. په هغه کې ډېر شمې معیارات ستدي د سیاسي حزبو د سخت لپاره د فعالیت لپاره. په هغه کې یو جز اساسي هم دغه دی، باید هیڅ نوه نظامي تشکیلات ونه لري، نظامي فعالیت ونه لري، د دې منابع باید معلومي، د دې لزره باید حزب ولري، په څلور ویشت ولا توکي باید دفاتر ولري. دغه معیارات موږ د وزیر عدلی سره تقریبا 15 کاله کې وزارت عدلی سره موږ پر دې ټینګار کوو. تاسو موږ ته معلومات راکړي. متاسفانه دوی صرف تر اوسه موږ ته شل یزب معرفي کړي چې زما سره لیست پروت دی، دا تشخیص کړي دي په دې کې په دا معیارات نه لري. ال داسې موږ تاسو تقریبا تر نیوي ډېر سیاسي حزبونه لرو، ولې دوی اوس خا داسې سالانه د اخیستې موږ تاسو وینو چې هر وخت د لې قیاد مسعود صاحب لمندر کیږي، دغه پنچیرو نه راوځي، د جمعیت خلک راوځي، مصالحې په بازارو کې خلک ولي مړي کوي، کده یو بل حزبي هغه دغه سره راوځي، کده د وزبیا د اسلامي موضوع را پیدا شوی ده. دا اتمن دغه کیږي، مثال کې بل مشر د تولد ورځي یا دغه د حزب تاسیس ورځي د غیظ مربوطه راوځي.
یعنی استاس په نظر باندې دلته شته حزبونو یا ګوندونو یوم هغه پوره شرایط چې باید ولري،
هغه حزبونه چې وینو مثال کده ازرګان ورونو د عبادت حزبې د اشورا په بانه باندې راوځي، مصالحي تشنج ویره په کابل کې خصوصا خبري، دا ټول هغه حزبونه دي کده جمعیت دی، کده حزب اسلامي دی، کده اتحاد دی، کده غسه ده.
فکر کوي په دوه باندې اوس دای واندې خنور اضافه شوی ده، کای حزب اسلامي راځي یو بل ګوند اضافه شو، نور وسلې اضافه شوی کنه، اوس یو څه شته چې بل اخر ټول ته زمينه برابر شي چې وسلې به ټول شي.
مش خوای کچيري دولت داس کار کوي د زمينه برابرۍ ډېر شکار دی چې کوم حزبونه چې دی د فعالیت جواز اوس فعل لري رسمي دي، اول دي شروع کړي د حزبونه څخه په شمول د حزب اسلامي. اوس کچيري دی یوازې حزب اسلامي خلاص علاقي دا نور هیڅ رغنه کوي، نو سبا خو د حزب اسلامي ګلاز نه کوي. تا خو زره علامه د سولې پروسې تسلیم سوما، قانون اساسي مي ومنه، په داسې حالاتو کې چې فشارونه پر ما ډیر و، تاسو خپل حزبونه د سر سبتي هغه ته جواز ورکړ دی، هغه مصاله دي او ما خلص علاقه کوي. دا خو بیا انصاف نه کوي، بل بیا دا وایي چې قانون قانون دی.
خو په دې اړه د حکومت د نن نظر څه دی؟ خغله سلاکار وزیر بو پختو بخت محمد زدران، او د حکومت د نن نظر څه دی د وسلوالو څخه د وسلو دراټولولو په برخه کې؟
ګران مشر زابلي صاحب ته او د ازادۍ راډیو اوریدونکو ته سلامونه او نیک هیله وړاندې کوم. دولت چې خلک وایي چې خلکو سره ویره د چیز به اسلامي راځي، د حزب اسلامي سره د دولت او د حزب اسلامي ترمنځ کوم تفاهم لیک چې شوای دی، دغه د مخه وین انشاء الله ټول وسلې او ټول هغه وسلې به دولت ته تسلیمي. او نور زبونه چې دي چې اوس په یو بل پرزانت اړي د خلک دي، لکه زابلي صاحب چې مخکې داوري وکړه چې موږ په سترګو ګورو په دغه ورځ باندې د راوازې ټول افغانستان یې در دې مخنیوي باید دولت وکړي. هیڅ دولت غیر فعال وسلوالو ته چې د دولت په چوکاټ کې نه دي ځانونه وسلوال کوي، وسلې ګرځي، دولت په انشاءالله چاته اجازه نه ورکوي چې داسې وسلې د ځان سره وساتي یا ځان سره وګرځي. دویم موضوع دغه ده چې د څو ورځو مخ پر راپورونه کاوه چې په شمالي ولایتونو کې خلک وسلوال شوي دي او وسلې لري. قاعدې په مورید باندې څوک اسناد او شواهد لري، انشاءالله دولت به د دې په وړاندې جدي اقدام وکړي. انشاءالله
خلک بلخ والی ویلي دي اته مد نور چې د حزبي کس کسان نه یوازې چې بیوسلی شوی نه دي بلکې لا وسلی ورکړ شوی دي. د حکومت د نن د غک پورته کیږي ولی پاره چړنه نه کیږي
د بلخ والی باید دغه شواهد دولت هم کی کی البته برحال والی ده باید دغه وسلواله مخه ونیسي یا خلق چې څوک سرزوري کوي د قانون منګوله ته
یو اندخنه دا چې خپل د جمعیت د ګوند یو مشر دی دوی خپل جمعیت ګوند وسلی لري البته راپورونه خبره شوی دي چې جنبش او جمعیت په خپل منځو کې جګړه کوي دوی یو د بل په وړاندې مظاهره کوي.
جمعیت تاسو معلومات اش طالبان رژیم سکوت وکاو د رغلل کابل ته یغنه د کډیسه موقته اداره رغلل جمعیت اکثر هغه ته وسلی چلار هر څه چلار دولت ته ډیر تر یو وخت زمان تسلیم کو شاید سیم وسیم اسنادونه د وزارت داخلي او وزارت دفاع د ډیر برخه سرای او څوک چې بیا په دغه سفرزه باندې راوځي په یو ګل یو ګوند پورې یا په بل ګوند پورې یا په حزب اسلامي یا جمعیت یا جنبس پورې ځان تاړي دغه باید دولت اجازه نه ورکړي. دغه فکر دی چې اسام نشته چې د جمعیت سره د وسلی او د حزب اسلامي د خالص سره شي
یا
د جنبس سره وسلی او
نظر باندې خلک شکایتونه کوي. همدا څه شته
بالکل ستا د زپخپل سلام عملا یو میاشت یو نیمه وخت فاریافته البته دغه سي د جمعیت د جنبس مابین تشنجات و اته په خپل موند کې ملي سره کول په خپل موند کې جګړې سره دلولې نه البته جمعیت دونه قدرت نه دی چې جنبش په صلاح نفر خلی صلاح کې نه جنبش اته د مرکز څخه به کمایت ورغی هغه مرته عجز او بیرته بدین راغی نو د دې څخه معلومی لري چې البته د دې ټپلی چې غیر مسول دي صلاح لري دا بيخي په تعداد ډیر دی.
نو دا وخت کې حزب اسلامي ډیر د جبو په سر دی چې باید بي وسلی شي هغه نور تراشی په حکومت کې دنه نشي د یو ډول انصاف ته غتله د توازن برابر ده.
فکر کوم چې از اسلامي به دونه مصالح خلک ونه لري چې دوی وس راضي تسلیمیږي. د از اسلامي خلک تقریبا په د ټول د 15 کال کې څه کړی سي دومي دورې تراغي ډیر نه پدې رالل چې اوس متاسوینه څو شخې فعال دي. د از اسلامي په نامه هغه خلک راغلي دي په دولت کې عملا اشتراک لري یا ورغلي دي زموږ تاسو نظامی ارګانو ته کچېږي چې دا راغلي لکه څنګه چې جناب وزیر صاحب درمخې اشاره ورته وکړه د مزار والی سه دبر غور دي صرف تنيسي هغه کس کم سند لري سند شکاره کی کس سند لري د حزب اسلامي سر سخت عارف دي
نو په ډار ډار به څه ده ډار ولې دی ولې
ډار خلک خاطر ممکن د اتیاتی وای چې مبادا دولت خو صلاح نور ورنکي مصالحې نکي ځکه د پښتون دی د پښتو په حساب باندې بعض تاسو بات بعض وخت شکاره کوي دا سني نيز دي انوز راته مصالحې موږ دا وای کچې دي د دولت په هر اورګان کې خصوصا په قوی اجرایي کې یو څوک ویني غیر مسلدی هغه غیر مسول دی د فتنې خپل هغه مربوطه ورګانو ته خبر ورکړي غیر چې حکومت په باندې اقدامات وکړي کچېری حکومت اقدامات نکړي بیا دغه ولی کول شکایت وکړي.
بلې بختمون زدران تاسو ویل چې جمعیت تر ډیره بي وسلې شوې ده اما جان محمد خان باندې چې په پروان کې د کوم ډیپولر لاغې باندې چې خارجي ځواکونو حمله وکړي او ډیپو لمنځ وړه یو ډیر تون عکس العمل خبرګون جمعیت د ګون لخواو فکر نه کوي چې اللهم ګڼ کسان د جمعیت دننه شاید په کراتو د نورو حزبونو په نسبت ډېر وسلی ولري
ګوره وخت سه په مغه وخت زمان نیدل چې هغه د مختصو خارجي قواوه د راپور د مخه حالته وسلی فائدہ کړل او ور وابسته ورته مال وزوله پیغه باندې دولت خوشحالي وکوله پیغه باندې دولت ملاتړ وکوله اتمن یو داسې څوک به یی چې په مغه منطقه کې داسې غیر قانونه وسلو دفاع کوي یا یو اجداد د پلانیس را دی دولت دا داریز دی چې غیر قانوني وسلې باید هیڅ اثر هم نه اچ هر ګوند دی هر مشر دی هر څوک باید وسلې د قانون په چوکاټ کې
اوسنۍ حکومت ممکن
نور بخالي سالا
چې نور اوسنۍ حکومت ممکن په دې باور وي اما په تیر کې تاسو وای دا ته دی وای چې دوه ګونه چلند موجود کنه د تیر دی کله نه چې به وسلې کول پر سر روانه ده پټول یو شان تطبیق شوی
نه دا ټول په دې یو شان باندې تطبیق شوی دا چې ګوره مختص دی ډی آر په نامه باندې هغه لرل شي خلکو وسلې جام کوله یغه هر چا ته چیرته وصله لرله د خلک نه وصله جام کړي کا چې ځان سره پټه وصله ساتلی د پر وړاندې دولت ته راپور راشي او چې سره راپور یو وسوي چې چا باندې وصله تفزکی لکه مخکې د بخله والی خبره ده شو دلته برحال والی ده چې څوک وصله تفزکی والی مخه نه نیسی
زبلی سه تاسو ته دوی چې یو ډول تطبیق شوی دی پراتلون کې ممکن تطبیق شي کدلته
د فیلی حکومت په موجودیت کې نیسه کولای ځکه خپل جمعیت هم وسیو یو یو په اصلاح ډیر قوي یو شاخه ده د فیلی حکومت په دولت په تشکیل کې نیسه کولای خپل جمعیت ور خپل دوستان خپل د ازب آزاد دی خلی سلا کې په خپل حکومت رئیس جمهور داس خاص از خپل نه لري چې داس خاص تقویې قوت زور باندې ورسیږي فلیاز ز فکر نه کوم چې فیلی د وحدت ملی حکومت دونه قادر چې د غیر مسول مصالحه لدی اته په مرکز کې دی خلصاله کې په ولادت کو به لري خبره ده
بل په همدې اړه ما د کورنیو چارو وزارت په خانه امنیتی مرستيال منیر منګل چې وخت دی ډی آر یا د بیوسلی کول د پروسی مسول هم پات شوی ده هغه پوښتته چې اصلا په تیر کې څه شو وسره واندی خدای چې د خبرونه په دې برخه کې د نظر وورو
زه په مجموع کې ترسي وسېړو دا مطابق د هر طرز عمل چې یو وخت په کورنیو چارو وزارت کې تنظیم شوی وو دوی نکار واخلي ممکن د امنیت ثبات په برخه کې تر هغه پورې مفید تمام شي اما که چیرې دوی نه خلاف د هغه طرز عمل په بعض ځایو کې لکه چې فعلا کار اخیستل شوی دی او هلته دوی درست تنظیم شوي نه دي او په خپل سر دي بالخصوص دا لوبه هغه وخت کې ګرمه شوه چې بعضې خلکو چې دولتي قدرت هم درلود او په عین زمان کې پخواني تنظیمي ټوپک سالاران و دوی هم حمایه کېدل د یو ارګان لخوا نو دوی په هغه ځای کې خپل یو قوت ځان ته ایجاد کړو تر څو په هغه سیمه کې نه چې ثبات رامني بلکې بې امنیتي او بې ثباتي زیاته کړه هلته
بلې تاسو خپل په حکومت کې پاتې شوی څومره د دوی غیر وسلوال کول یعنی د دوی خالص علا کول ممکن دي تاسو په نظر باندې
بالکل بالکل ایا اعظم غوړي راغور غوړي او کچې دې موږ همیشه د مسلحت په لوري شو او د فکر کوم چې بیا به هم دوی ته زمان ورکړو او دا زمان به د ولس په خیر تمام نشي او د هغه ولس به د دولت سره ډېر واټن پیدا کړي دا تاسو ته ډېر معلومات درته تقریبا د 2000 نه دی خوته دا په قدرت د دولتي کې افزایي شوی خلکو حاکم خلکو او همو فکر راغلی چې دوی په خپل باید دا کار کوي
تاسو خبر نه داسې معلومیږي چې حکومت کله هم د دوی په وړاندې نه دی ودرېدلی هم داسې دی
په پاتې ځایو کې نتیجه ورکړې ده حکومت ریدلې دی اوس مثلا په لوی پکتیا کې تاسو لرئ تاسو به مسله خلک ډېر کم وګوري اما په بعض ځای کې دوی خپل د سلاو سره ګرځي اوس موږ د ډېر ولایتو کې شاهدان یو چې ډېرې سلاو شته دا یو په کابل ښار کې څو لکه سلا موجوده ده داسې په نورو ولایتو کې د دې دپاره باید اساسي یو پلان طرحه شي
بلې د کورنیو چارو وزارت پوخانی امنیتی مرستيال منیر منګل و چې په افغانستان کې د بیوسلی کولو د پروسې په اړه له آزاد رادیو سره خپل نظر څرګندو زابلی سیب د دوګونی چلند څخه ویل فکر کوي چې بیا دوګونی چلند تکرارېدونکي دی د ډلو ګوندونو ترمنځ
فعلاً بوشتاس په هغه مرحله کې قرار لري چې دوګونی چلند کیږي
که څه هم بخت محمد زدران ویل چې په ټول باندې به قانون یو شان تطبیقیږي هل لار ستاسو په نظر څه ده وخه که څه تاسو به په دې اړه اندېښنه لرئ چې ممکن نه ده
هلار قوانين خو ډیر ستا دا چې موږ په خپل پر ځانو نه تطبیق او د پارلمان نه تطبیقي دا خاين پارلمان کې چې په خپل ځان تطبیق کړی وي قانون به وس نظارت سره وي سم به تطبیق سره وي اول موږ په خپل فیصله د دې اقرار کوو چې موږ قانون په خپل نقضوو په خپل نافذوو تطبیقوي نه پر ځان باندې په خپل پارلمان کې تر څو نه پر اضافه موږ اخنل روسي باندې ګردان ولرو بدون لا صلات پارلمان را کړی ځکه کله چې کوفتي د بل شي اجازه نسته موږ ویلو چې دریم څلور موټره پنځه موټره درې موټره بډیګردان په پسیدي سره د ماشیندار سره د راکټ څوک ځخه
هغه تم غیر مسول وسلوال ویل شي تاسو
دا ټول مافیا ده دا ټول د قانون ضد خلک دي دا ټول هغه خلک دي چې غصب کوي په دغه اختطاف کوي په دې کوم خبره نسته چې زه دفاع وکړم زه په خپل په دغه جنب حساب
زدران سب کا حزب اسلامي راځي وسلې یک دي قانون ته غاړه یک دي فکر کوي چې نور ګوندونه بم بیا د جرأت وکي د زابلی په وینا وسلې چور سره دي
حزب اسلامي ته ټول افغانان ارکلای وایو زوایم چې داسې چلند و دولت هیڅ کله ونه کړي ریسب اسلامي چې راغلی دی په یو تفاهم لیک باندې راغلی دی چې پاتم احمد کی ذکر شوی دی چې ریسب اسلامي رهبر مشر حکمتیار صاحب هر کله کابل دراغه انده د فعالیان به وصله دولت ته تسلیمای نور کوس
په نور غوندونو پاړه څنګه
غوندونو پاړه ما مخ کې تاته
ځکه شکایتونه شته عملن ډیر زیات
هر ځای کې ګوره دولت دا سینه کوي د مور مایری چلند د چا سره نه کوي دا موږ نه غواړو چې
دولت کمزورې دی که دوګونه چلند دی
وای یو د خلک اوازې دي یا اسناد شواهد دي په هر ولایت کې په هر غوند باندې اسناد شواهد وي دولت په وړاندې اقدام کوي او چې څوک زور واکې کې قانون منګول ته بسپاري
کابل کې موږ لیدل شوې دي زابلي سي اشاره وکړه چې مناسباتي ورځ باندې څه حال وي نو د دې ته څه ویل شي
د دې باید ګوره مخکې زابلي صاحب یې اشاره وکړه چې یو وکیل څلور میله سره اجازه لري خو اوس شل درس
کوي چې وکیل غیر قانوني کارونه کوي ملت دیم کوي
او په یو ورځ باندې چې ولس راوځي ګوره تیر کال باندې ټول مشران غاښ په وکاو چې اس وسلوال کسان د خار ته نه راوځي خو دې چې بیا خار ته راوتل دا زوب زده کمانډان د ګردزون کمانډان د خار بوله دې دې زوب دی باید د مخه ونیسي دا په هر ځای کې چې مونږ ولای شي باندېان شي قانون منګول دا اوس باندې بیا تر شا څوک ولاړو د کوم تنظیم مشر و هر څوک باید ابو ټول نړۍ وینځ دا سړی تر شا ولاړ دی غیر قانوني وسله د کابل
ډیر زیاته مهرباني درنو اردوونکو په افغانستان کې د بي وسله کولو د پروګرام په اړه باسو چې ما یوسف زدران چمتو کړو د باس نتیجه ګیری دا و چې بخت محمد زدران چې د اجرایي رئیس مشاور وزیر دی وایي چې په دولت کې ځینې ضعف او کمزوري شته د دوه پوینه ګرنیزون او امنی قومندانان باید د بي وسله کسانو مخه ونیسي اما د مشرانو جرګې غړی زلمی زابلی وایي چې ممکنه نه ده دولت د ټولو ګوندونو ترمنځ توازن وساتي او ټول او شان بي وسلې کړي مننه چې باس مور سره واورې دی د خدای پامن
ازادي او اوریدونکي جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هیله ومنې دا ونې هم ستاسو بیل بیل ټلیفوني تماسونه را رسیدلې دي البته تر هر څه دمخه غوړم وایم ستاسو پرغلو پیغامونه کې هغه پیغامونه هم ستاسو ستاسو سیاسي او امنیتی نظریه پکښې دي نو موږ له خبرېدو معذرت غواړو یوازې ستاسو ټولنیز ستونزې راخلو په دې پروګرام کې تر ډېره د پکتیا ولایت شکایتونه لرو چې بیا به د همدې ولایت والی خبرې هم واوري لومړی شکایتونه اورو
د پکتیا ولایت جانخیل ولسوالۍ اوسېږم تحصیلونکی محمد سلام زحمت در کوم پکتیا کې د جانخیل په ولسوالۍ کې د کلینیک صحیح باش ډېر کمزوری دی ډېره ضعیفه اداره لري په دې برخه کې په دې عرصه کې د موږ سره کومک همکارۍ ته مو اړتیا ده د پکتیا ولایت د جانخیل ولسوالۍ یو تن اوسیدونکی اجملنګ زحمت در کوم موږ یو غوښتنه لرو د مرکزی دولت نه چې موږ ته د جانخیل ولسوالۍ سړک دی په اساسي ډول په پوخ شي او په دې سړک کې موږ مریضان انتقال د مړو د زخمیانو حتی ان تر دې چې وزونه وي کله کله موږ د ستونزو مشکلاتو سره هر دم مخ وو د دې په خاطر چې موږ ته د ستونزو نه نجات وکړل شي نو باید د مرکز ګردیز او یا د مرکز شارینه ولسوالۍ سره موږ ته لار پاسسي ډول ورغی
السلام علیکم سمی الله حلمی تندر لا پکتیا چمکنی څخه د ایم 10 مخابراتي شرکت څخه وختنه لرو چې د پکتیا په چمکنی ډنډی پټان لجمنګل جنخیل او د زی اریوب ولسوالۍ کې ترجیح خدمات پال کی د دغه ذکر شاو ولسوالۍ او زیاتره اوسیدونکو د ایم 10 سیم کارت ته هم ګډپور د کچری ترجیح خدمات پال شي د ایم 10 شبکه به نور هم پرمختګ وکړي
بله السلام علیکم زهرم دی پکتیا ولا جنخیل ول سلینا دا چې موږ جنخیل ته پوه سرک نه لرو موږ هر جنخیل سیدونکو د بیسټین سره سخت مخامخ یو نو موږ مرکزی دولت دا غکو ترڅو موږ ته دغه لار کو اساسي ډول په خاصی ترڅو موږ د مریضانو انتقال وي د نور څه وي هغه په سنې سره سرکو و دا چې سرک ویجار دی د خې جوبل دی نو موږ په دوی باندې غکو
تاسو څنګه پوښتې السلام علیکم محمد کبیر شهرم دی پښتې ولایت دی جنخیل ولسوالۍ څخه اله مدادو چې دی جنخیل ولسوالۍ سره چې د پو یو ځنې توګه بخي خراب دی د افغانستان په سطحه غوړو چې د سرک مونږ ته پوښتې او د ازادۍ رډیو نه مهیله دادو چې د میګ کوم د لورپوري چارواکو تر هغه ورس
مننه وروره استاسو له پیغام څخه. دوستانو د پکتیا ولایت د اوسیدونکو ستونزې مو واورېدې. د ازادي راډیو همکار داود تپان د پکتیا له والي زلمی ویسا سره مرکه کړې او هم ده او هم نورې ستونزې ورڅخه پوښتلې دي. ښاغلی ویسا، لومړی د غوستونزو یادونه کوي چې په دې ولایت کې ډېرې دي.
په معرب کې موږ ډېرې ستونزې لرو. تقریبا 50% زموږ مکتوبونه تعمیرونه نه لري. همدغه رنګ د ښوونکو په ستونزو موږ اخته یو، خاصتا د میرمنو په ساحه کې زموږ دا امکانات کم دي. او دا طبعا د لوړ پوړو چارواکو سره دا موضوعات طرحه شوي دي. د صحې په برخه کې یا د روغتیا په برخه کې موږ خورا ډېرې ستونزې لرو. که څه هم پکتیا زون دی، متاسفانه موږ د زون په کچه یو 10 بستریزه روغتون لرو چې هغه هم ډاکټران یا مسلکي ډاکټران یې پوره نه دي. خاصتا میرمنې په ټوله پکتیا کې موږ یوه میرمن لرو چې هغه د روغتیایي خدماتو مسلکي ده. دا ډېر د تعصب ځای دی. او تر ټولو مهم او اساسي خبره د زون په کچه موږ په ټوله د زون کې که څه هم ټول عمر د شوزو د حق د ورکړې خبرې کیږي، هم د دولت لخوا هم زموږ د خارجه او بین المللي دوستانو لخوا، اما متاسفانه چې موږ په ټوله د زون کې یو زیږنتون نه لرو چې د شوزو دغه خدمات چې د میرمنې دپاره د ژوند اساس دی هغه خدمات دې ته وکړای شي. نور مثلا د پوهنتون په حق له هم موږ ستونزې لرو. دغه لابراتوارونه، دغه کمبود د استادانو، دا ستونزې مو په پوهنتون کې سته. د لیلیې نشتون، خاصتا د انجنونو دپاره لیلیا په ډېره کمه کچه ده. نو دغه نور نو په ایمارو باسازي کې زموږ سړکان ته ډېره اړتیا ده چې هغه موږ طرحه کړي دي. د رئیس صاحب جمهور په شمول موږ دا خبرې ورسره کړي دي چې تر ټولو مهم د زرمت سړک دی، د جانیخیلو د څمکنۍ سړک دی، د دا عمومي سړک د ګردیز څخه تر څمکنۍ د دغه سړک ترمیم دی. د احمد آبا او د څمکنۍ تر مابین کم سړک دی، دغه ترمیم دی. په خپل ښاري انکشاف دی. د ګردیز ښار متاسفانه ډیر کوچنی ښار دی او غاصبینو ډیر غصب کړی دی چې موږ هم په
داستون زیاد کړی دی. غاصبینو خبره مو وکړه، د دې ځای نه به را شروع کو. آیا د غاصبینو د مخنیوي په اړه تاسو څه کړی؟
بالکل، موږ مشخص پلانونه د غاصبینو د غصب په حق لرو. دا د رئیس صاحب جمهور امر دی چې په څو واره دا امر کړی دی او ما مشخص پلان جوړ کړی دی چې تر ټولو لومړی به موږ د هغه ښوونکي مځکې چې د غاصبینو لخوا غصب شوي دي چې هغو پیسې هم تحویل کړي دي، اما بعضي حتی بعضي تعمیراتي مواد یې هم راوړي دي. اما متاسفانه چې غاصبینو دوی ته دا اجازه نه ده ورکړې. همدغه رنګه زموږ د شهداو معلولینو مهاجرینو هغه مځکه یا د کور د پاره چې دی مستحق دي په هغه حق له موږ پلانونه لرو. او زه انشاءالله دوی ته ډاډ ورکوم چې موږ په دې ساحه کې کوټلي او قوي ګامونه اخلو او موږ د دوی حق د غاصبینو څخه اخلو.
مننه والي صاحب، تاسو یوه بله خبره یاده کړه چې د روغتیا وضعیت د کنټرول دپاره تاسو سل بستریز روغتون لرئ، دغه د پالیدو څومره ژمنه تاسو سره سوي؟
بله، هو موږ پلان خو روغتون نه سو ورته ویلای، ځکه روغتون هغه وخت چې روغتیایي خدمات خلکو ته وړاندې کړل. او موږ تعمیرونه ډېر غټ لرو د دغه روغتون تر نامه لاندې. موږ د څو ورځې د مخه د وکیل صاحبانو سره، د شورای ولایتي، د رئیس صاحب صد د صحیح سره او د پارلمان د وکیلانو سره موږ لاړو. د روغتیا د وزیر سره مو په دې حق له خبرې کړې دي. هغه موږ ته دا وعده راکړې ده انشاءالله دا اوس هم زموږ د روغتیا رئیس یا هغه سامانونه چې موږ ته د دې شپخانې د پاره رانیسي، موږ تقریبا رئیس صاحب وزیر صاحب صحیح موږ ته وویل چې د 3.5 میلیون ډالرو تنه دا د روغتیایي سامان دی. او د روغتیایي سامان د څنګه موږ مسلکي پرسونل ته ډیر اړتیا لرو، خاصتا د میرمنو په حصه کې. نو موږ امیدوار یو چې قرار په وخت د وخت په تیر دو سره به دا غستون زه حل سي. موږ هم د پایګامه د وزیر هم د صحیح د وزیر او هم د بعض نور وزیر صاحبانو سره په دې حق له کتلې دي غوز مر سره ژوند کړی دي. خو نو ژوند نو خپل د امکانات په اندازا نو هر وخت چې موږ ته څه راکړه نو بیا به په هغه حیسه کې چې په سترګو یې ووینئ درته وبوایو چې دا دی دا کار سوی دی. اوس صرف ژوند دی نو
ژمنې خو په ژمنو کې پاتې دي. تاسو څه خپل پلان لرئ د ښاروالۍ په چوکاټ کې یا د ولایتي ادارې په چوکاټ کې کومې پروژې لرئ؟
موږ و په دې حقله موږ تر ټولو مهم اول د ښاري انکشاف موږ ته ډیر اړین دی. په ښار کې موږ مختلف ځایو کې سړکو ته ضرورت دی که سړکونه مو ایستلي دي هغه خامه دی. مثلا د سپورت په حیثه کې موږ ډېرې ستونزې لرو. په هغه ساحه کې موږ د مسؤولینو سره خبرې کړي دي نو او همدارنګه د زراعت په ساحه کې موږ ښه لاسته راوړنې لرو. د سړکو د جوړېدو په هکله ما د مخه تاسو ته وویل چې ما خپل د رئیس صاحب جمهور سره خبرې کړې دي چې هغه د زرمت د سړک جوړېدل دي او د جانیخیلو د څمکنۍ د سړک جوړېدل دي د ګردیز څمکنۍ سړک ترمیم دي. نو موږ خو ستونزې ډېرې لرو ولې نظر په بودیجه او امکانات چې موږ ته راکړل سوي دي په هغه چوکاټ کې موږ خپل ستونزې چې